ډیره مننه فروخ صاحب، ستړی مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. اته بجې شوې د آزادي رادیو په یو بل خبرونه کې زه عصمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکي همکارۍ له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبانو خپل پلاوی چې د بندیانو د خلاصون لپاره د خبرو په خاطر افغانستان ته استولی او بیرته ور غوښتی دی. د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت بیا هم هیله لري چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي. په دې خبرونه کې په دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. په کابل کې په ګرځېدو د بندیز مقررات لنن څخه سختی شي. د عامه روغتیا وزیر له کورونا سره د مبارزې لپاره له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او د کورونا له خپرېدو وروسته د ایران پارلمان لومړی غونډه وکړه. د خبرونو تفصیل: تاکل شوې ده چې سلګونه پولیس نن په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرزبندیز عملي کړي. د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون په کابل کې وویل دی وای د 1400 کسانو او 400 موټرو په مرسته به که خدای کول سبا په هیڅ ډول په کابل کې پرته له هغو کسانو چې اجازه ورته شته د خلکو تګ و راتګ نه وي. د شاغلی اندرابی په وینا روغتیایي کارکوونکي، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو کارکوونکي او د مخابراتي شبکو کارکوونکي له دې بندیزه مستثنا دي، همداراز هغه کسان چې خوراکي مواد پلوري. تر دې مخکې حکومت د مارچ په 28مه په کابل کې ورته بندیز د 3 اونیو په مخه اعلان کړی و چې تر ډیرو خلکو رعایت نه کړ. د سه شنبه د ورځې د شمیرو له مخې یوازې په کابل کې 3 اویا تنه په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او په ټول افغانستان کې دا شمیره 423 ته رسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره اوربند وکړي. فیروزالدین فیروز دا خبره پرون په کندهار کې د کورونا وایرس د تشخیص د لابراتوار د پرانیستو پر مهال وکړه او ویل چې د کووید-19 اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ولس همکاري وکړي.
پیام داده چې نه تجهیزات په دست پوری نه امکانات که تاسی همکاری و نکوی تاسی او بل سر همکاری او مون سر دومی خبری پیامونه تا پا جدی توگه توجه و نکوی دا مرض به خدای نخواسته دیر خرابی وکی.
په کندهار کې د کورونا وایرس د تشخیص لابراتوار د 100 کسانو د وینې د معاینې ورتیا لري. په دې لابراتوار کې به د زابل، روزګان او هلمند ولایتونو د کورونا مشکوکې پیښې هم معاینه کیږي. د هرات د کورونا وایرس د تشخیص د لابراتوار ستونزه به نن هواره شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار تیر ماښام وویل چې د چهارشنبه په ورځ به د هرات لابراتوار ته پلاستیکي ټیوبونه واستول شي.
په موقع احوال نه ورکړی، سبا تیم مازف شد چه وایسته دست یالاتو که اگر ستاک چه اخلاصی که باید مخی ده مخی همغگی و که دلتا نو ستونزی دی مدیریت دی چه محلی مدیریتونه دلتا مشکل جدایی.
په هرات کې د دوشنبه له ماسپښین راوروسته د ټیبونو د نه موجودیت له امله د کورونا ناروغانو د تشخیص چاري په ټپه درېدلې وې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوز وایي چې نږدې 500 ډاکټرانو ته به له کورونا وایرس څخه د ژغورنې وسایل چمتو کړي. دا هغه ډاکټران دي چې د روغتیایي تجهیزاتو او درملو لپاره یې اعتراض کړی و او بیا د لنډې مودې په مخه نیول شوي وو. دغه 40 ډاکټرانو د دوشنبه په ورځ په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو توقیف کړل. د بلوچستان ایالتي ویان لیاقت شهواني وویل چې دا ډاکټران په همغه ورځ بیرته خوشی شول. د پاکستان پوست پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې روغتیایي وسایل او له ویروس د ځان ژغورنې تجهیزات کوټې ته استولې دي. یو شمېر نیول شویو ډاکټرانو پرته له دې چې نمونه یې واخیستل شي ویلي دي چې له دوی سره پولیسو بد چلند کړی دی او پولیسو یو شمېر ډاکټران وهلي دي. دغو ډاکټرانو له ویرې نه غوښتل چې نمونه یې افشا شي. د ایران پارلمان د سه شنبه په ورځ وروسته تر دې خپله لومړنۍ غونډه جوړه کړه چې په دې هیواد کې کورونا وایرس خپور شوی دی. تهران پرون وویل چې نن اومه ده چې په پرله پسې ډول په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ایران کې په کمېدو دی. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې درېیمه برخه وکیلان دې غونډې ته حاضر شوي وو، خو د پارلمان رئیس علي لاریجاني نه و، ځکه چې هغه تېره اونۍ په کورونا وایرس اخته شوی و. د اروپایي اتحادیې د مالی وزیرانو نن چهارشنبه د اروپایي هیوادونو د اقتصادي ژغورنې پر پلان د اختلافاتو د حل کولو لپاره خبرې وکړې. د دغو هیوادونو اقتصاد د کورونا وبا بد ځپلی دی. د اروپایي اتحادیې د رئیس ویندوی لویس ریګو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د کووید 19 په وړاندې د اروپایي اتحادیې ستره اقتصادي پالیسي ښه په مخ روانه ده، خو لا نهایي شوې نه ده. ټاکل شوې ده چې نن سهار د مالیې وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته جزئیات وړاندې شي. د اروپایي اتحادیې د مالی وزیرانو پرون د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې وکړې، او ټاکل شوې ده چې سلګونه پولیس نن په بیلابیلو سیمو کې بشنه غواړم، او ټاکل شوی دی چې نن په اروپا کې د کورونا د ویروس له کبله د اقتصادي ستونزو په اړه د دې اتحادیې د مالی وزیران خبریالانو ته د اقتصادي ستونزو په باب د دوی جوړ شوې پالیسي تشریح کړي. برنامه له ازادي راډیو اوریدل د رواني خبرونه په دوام کې. طالبان وای د بندیانو د نخلاصون لکبلې له افغان لوري سره د بندیانو د تبادله پر سر خبري درولې، خو د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزارت بیا هم هیله لري.
کوزه ای لمنده ان شاء الله چې دا پروسه به شروع کیږي او بل اخره به د بندیانو تبادله هم پیل کیږي د دواړو طرفونو.
د امریکا وزارت وای د کورونا وایرس پیښې تر هغه څه زیات دي چې رسمن اعلان شي. د وزارت د کورونا د لغ پرېدا د مخنیوي لپاره په کورونو کې د خلکو پر پاتې کیدو ټینګار کوي، خو ځینې کارګر وای
که چیر د موږ چوک ته لاړ شو نو چوک کې موږ سره هلته مو پولیس نه پرېږدي چې تاسو مرض راوړی ډلې ما جوړوئ سبا بېګا نه لرو.
د تورخم مسؤلان وایي په یو ور ډیر مسافر په تورخم ور واوښتل نو یې قرنټین نه کړی شول.
په یو واري شاوخوا د شپږ زر نه زیات کسان په ټولیز ډول په دستجمعي ډول راخوشي کول.
او په نورستان کې ځینې ډاکټران او طبي پرسونل شکایت کوي.
ضرور میاشت کېږي زمونږ معاش نه سره او پنځه میاشتې کېږي د مریضانو یاسان سره او مصارف د امبولانس یا نور چې کمی چې کوم مصارف کې هغه نشته.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. طالبانو خبرداري ورکړه چې خپل تخنیکی پلاوی به بیرته له کابل وروغواړي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله مند چې پر ستونزو سربیره به بیا هم د بندیانو د تبادله خبرې مخته ولاړ شي او د سولې پراخو خبرو ته به لار پرانستل شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د طالبانو تحریک له افغان حکومت سره د زندانیانو د تبادلې پر سر خبري ودرولې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیر ماښام په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوي توافقنامې له مخې باید د طالبانو زندانیان مخکې خوشي شوي وای او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شوي وای، خو د شاهین په وینا چې د دوی مخالف لوري د بندیانو آزادېدل پولی لاس ځنډولي او د سولې له توافقنامې سرغړونه کوي، چې له همدې امله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پر طالبانو غږ کړی دی چې د سولې بهیر مه ګډوډوي او بهانې مه ورته لټوي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته پر اړیکې بیان کې دا هم ویلي دي چې حکومت د سولې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی او له طالبانو سره د بندیانو د خوشي کېدو پر سر خبري حساسې مرحلې ته داخلي شوې دي، چې له دې خبرو د طالبانو په شاتګ دا معنا لري چې مخالف لوری د سولې د خبرو په برخه کې جدي نه دی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته تېره شپه ناوخته وویل چې لا هم هیلې شته چې د زندانیانو د تبادلې چارې به مخ ته لاړې شي.
پیلن د پاره دغه مزایقه د بندیانو د خلاصون پروسه د دواړو تخنیکي ټیمونو درمنځ درېدلې ده، خو زه هیله مندیم انشاءالله چې دا پروسه به شروع کیږي او بالاخره به د بندیانو تبادله هم پیل کیږي د دواړو طرفونه، او الله دې وکړي چې دا باعث دې وګرځي چې واقعا هم یو صحیح بین الافغاني مذاکرات ته هم لاړ شو.
د طالبانو درې کسیز تخنیکي پلاوي او د هغوی دو تنو نورو د افغان حکومت له استازو سره تېر اونۍ په کابل کې د زندانیانو د تبادلې پر سر خبرې پیل کړې. ټاکل شوې وه چې دا تبادله د مارچ په لسمه شوې وه. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د طالبانو تخنیکي پلاوی د یو شمېر هغو قوماندانانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې په وروستیو کلونو کې دې کسانو په ډېرو خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د دې مذاکراتو له ماتېدو سره شاید په افغانستان کې شخړې زیاتې شي او ممکن هغه پلان ته ګواښ پیښ کړي چې له مخې امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي لوري موافقه کړې ده چې خپل پوځیان به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي.
و موریدل چې طالبانو د بندیانو د خلاصون پر سر خبري ځنډولي او خپل پلاوی له افغانستانه بیرته ورغوښتی دی. د امریکا د استازو جرګې دوه غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یوه کلمه هم نه ده راغلې. دوی دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وویل څرګندنه ده چې امریکا به د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. له بلې خوا د کانګرس ښځینه غړیو په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د پوره او معناداره ګډون غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د کانګرس د استازو جرګه کې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې مشرې جمهوری پالې کارولین بی مالونی وویل ډېره خوشینه ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یوه کلمه نه ده راغلې. د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې متحد ایالات به د خپلو پوځي ځواکونو له ایستلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. میرمن میلونی وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ پر مهال ښځې په بېرحمۍ ځپلې او په ټولنیزو چارو کې د ګډون اجازه یې نه ورکوله چې د کار په افغانستان کې ټولنیز پرمختګ زیانمن کړ. په هیواد کې دننه هم د ښځو د حقونو فعالان وایي دوی نه پوهیږي چې که طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شي له ښځو سره به څه ډول چلند وکړي. له دې فعالانو څخه پلوشه حسن وایي د دوهې په موافقه کې د ښځو مسله له پامه غورځول شوې.
امریکایي اړخ د شرونه د ښځو حقونو او بشري حقونو ته تعهد نه خود او دا مسایل بین الافغاني خبرو ته پریښودل، او له بلې خوا نه د افغان حکومت هم داخلي مسایلو سره مخامخ ده او له بلې خوا نه بین المللي فشارونو سره مخامخ ده. په دې وخت کې زه فکر نه کوم چې د ښځو د حقونو دفاع څه باید سوی وي، شاید په هغه رقم مناسب.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د دفتر یا سیګار غړو د کانګرس د ملي امنیت فرعي کمیټې ته وویل د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې یو ناڅاپه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندېدل ښایي د ښځو د حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو بریاوو د له لاسه وتلو باعث شي. د همدې کمیټې مشر ډیموکرات ستيفن اف لینچ د دې څرګندونو له اورېدو وروسته وویل دا به د متحدو ایالاتو پر ضمیر د ننګ یو داغ وي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د څه باندې $1 میلیارد له لګولو وروسته بیا هم طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې شوې بریاوې ناکامې کړي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د ښځو ټولنې په یو لیک کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څخه غوښتي دي چې دا په ډاګه کړي چې متحد ایالات په افغانستان کې د ښځو د حقونو کلک ملاتړ او په بین الافغاني خبرو کې د ښځو پوره او مانادار ګډون غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په کابل کې د کورونا وایرس مثبت پیښې تر هغه څه زیات دي چې د دغه وزارت له لورې اعلان شي. دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان پرون سه شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ناروغۍ پټول تشخیص مرکزونو ته نه مراجعه او ایران ته د تک تاریخچه د دې ناروغۍ د زیاتېدو عوامل دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د کورونا په وایروس تخته ناروغانو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل پلازمینه کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له هغې زیاتې دي چې د دغه وزارت له لورې شمیرې اعلانېږي. ښاغلی پیکان زیاته کړه تر اوسه په کابل کې د کورونا وایروس دوه اویا مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوازې یو کس ایران ته د سفر مخینه لري. هغه ویل دی معلومیږي چې په کابل کې د کورونا مثبتې پیښې څو چنده زیاتې دي چې موږ یې اعلانوو. لامل یې دا دی هغه کسان چې ایران ته د سفر مخینه لري او د دغه ناروغۍ علائم لري دوی چمتو نه دي چې روغتونونه او تشخیصي مرکزونو ته مراجعه وکړي. ښاغلی فیکان دغه شان وویل دا مهال په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو لپاره شاوخوا 1500 بستره موجود دي خو په کابل کې له دوه اویا اخته کسانو یوازې 15 تنه بسترې دي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال هغه کسانو ته چې په دغه وایرس ککړ دي یوه ورځ مهلت ورکوي چې خپله د تشخیص او درملنې مرکزونو ته ولاړ سي، کنه د هغه په وینا نومونه به اعلان او پولیس به لاس په کار سي. تازه د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وای حکومت له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړې او په ورکړه کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي. دا چې دغه تازه ځانګړې سوي پیسې به په کومه برخه کې ولګول سي د امیر روغتیا وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د ککړو ناروغانو شمیر 423 تنو ته رسیدلی چې له دې شمیرې څخه 14 کسان مړه سوي او 40 نور ورڅخه رخصوي. په ورته وخت کې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر په همدې ناسته کې وویل چې تر اوسه د کورونا وایروس د عامه پوهاوي په برخه کې 26 میلیونه افغانۍ مصرف شوي.
یو مقدار یې تلویزیونونو ته تللی چې دوی د آگاهۍ سپاتونه نشر کړي، یو مقدار یې رادیوګانو ته تللی چې دوی هم اعلانات نشر کړي، یو مقدار یې په کابل کې چې بلبورډونه سل بلبورډه لګول شوي په دې مصرف شوي، یو مقدار یې په چاپي موادو مصرف شوي.
ښاغلی عمر وای له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې له پخوانۍ ځانګړې شوې 25 میلیونه ډالر بودیجې څخه 15 میلیونه د عامې روغتیا وزارت له لوري لګول شوي او 10 میلیونه تر اوسه په مالی وزارت کې دي چې د اداري مراحلو له تې کېدو وروسته به د عامې روغتیا وزارت په واک کې ورکړل شي.
د جان هاپکنز په هانتون له ارقامو سره سم تر اوسه پرې په درسته نړۍ کې 1,400,000 تنه په کورونا وایروس اخته شوي دي. له دې منځ 3,100,000 تنه روغ شوي دي، جوړ شوي دي او څه باندې 2,800 نور مړه شوي دي. په خوست کې د کورونا وایرس او د مخنیوي په خاطر په شار کې پرتاګراتګ د بندیز له کبله د هغو خلکو مشکلات زیات شوي دي چې د ورسي کار کوي او د کار په نتیجه کې یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي. د سه شنبه په ورځ یو شمېر مزدورکاران او بېوزله کسان چې د خوراکي توکو د مرستې په هیله د ولایت مقام دروازې ته ورغلي وو ازادي راډیو ته وویل په ښار کې کاروبار نه پیدا کیږي او دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. له خوسته د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
په خوست کې یو شمېر هغه کسان چې له ښار څخه د ورځې لاس مزدوري کوي وایي له یوې خوا د کورونا وایرس له کبله د توکو نرخونه لوړ شوي او بل لوري ته دوی لپاره هغه د ورځې کار او مزدوري هم نه پیدا کیږي. دوی زیاتوي هر ورځ له سهاره کارپسې د ښار په یوه بل ځای کې ګرځي خو د کارونو د نشتون له کبله مازدیګر تش لاس کورونو ته ستنیږي. هغوی وایي په کورونو کې د پخولو لپاره څه نه لري او له افغان حکومت مرستې غواړي.
نوم یې سپینګل دی او که چیر دا منگ چوک تلار شو نو چوک که منگ سارا آلتا ما پولیس نپریگه دی چه تاس و مارز را وده ایتال ما جوڑه وی سبا و بگا نل رو مجبوری او بازار که چه دی کم اجناس چه دی اغل ورشوی دی قوارم چه دولت منگ سارا مرست و که
زم محمد علی میک چه بزور تلور شی ول تا دا که خالق تا کور نپایدو کیگی چوکه داسې یای چې یاد ولته کور وای یاد مثال دولت څنګه څنګه کړای وای بیا د میکا کړی کنو سوای
زه خپل بازګل خبرې کوم مزوري نسته د مریضې د کورونا وایرس سره لګیدلای د دې په خاطر موږ بازار ته لاړ سو چوک ته کارونه وینه بس ګز لاړ سو مزګر ته بیرته بیکار بیروزګار کور ته راځو کارونه نسته سی کومک را سره ونه سی موږ خو ډیر لبغړی خلک یو ډیر مسكين خلک
په دې بيواز د خلکو کې زین سپنګيري او ناروغان هم موجود دي
نه زایم دنم څنګه دغه د سګز دی بیګان لرو بازار باندې وکڅ شای شو ته را وښو هغه س بازار ته ورسو الاتم باندې
څه شل کولا کور کې اوس یې مریضم یو شای نشم کړای او کیره غریبۍ مې زور ډیره سخته غریبۍ مې دي نه مو بازور ته پرېږد
بلخوا د خوست چارواکي وایي اړوندو ادارو ته دنده سپارل شوې چې د هغو کسانو لپاره چې د ورځې لاس مزدوري کوي په ښار کې یو پارک وټاکي او هلته ورته د روغتیا ساتنې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي د خوست د واري ویان طالب منګل وویل هغه کسان چې لاس مزدورانو ته اړتیا وي کولی شي همدې ټاکلو ځایونو ته پسې ورشي
د کار او ټولنیزو چارو او ښاروالۍ ریاست ته مو لارښوونه کړې ده چې د یو ځانګړی پارک د دوی دپاره وټاکي او حفظ الصحه ټوله مراعت کړي او هر څوک کولی شي چې دې ځانګړي ځای ته ورشي او ور مزدوران او کسانې په کار وي همدې ځای نه واخلي او کارونه ټول خلاص دي په خاص توګه ساختماني کارونه هغو ته اجازه شته چې دوی کار وکړي
د خوست د والي ویان زیاتوي ولایتي اداره خیریه موسسو او ټولنو سره په اړیکه کې ده تر څو هغوی بېوزلو خلکو ته مرستې ورکړي د زیاته کړه په دې ولایت کې د حکومت لخوا هم بېوزلو او غریبو سره د مرستو پروګرام موجود دی
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژغیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ
په نورستان کې ډاکټران او د روغتیا د برخې کارکونکو شکایت کوي چې لتیرو پنځو میاشتو یې معاش نه دی ترلاسه کړی او همداراز د کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره امکانات نه لري په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري
په نورستان کې ډاکټران او روغتي کارکونکي ویل تیرو پنځو میاشتو یې معاشونه او نور امتیازات نه دی اخیستي د دوی په خبره چې د بستر ناروغانو او خپلو کورنیو ته یې له هټیوالو په پور سودا اخیستې ده د لویدیز نورستان د دواب په ولسوالۍ کې د مرکزي کلینیک ډاکټر کریم الله ازادي راډیو ته وویل
ضرور مې چې کیږي زمنګ ماس نه سره او بنز مې چې کیږي د مریضانو یا شان سره او مصارف د امبولانس یا نور ټکنیک کوم مصارف کی هغه نشته او د کورونا د پر هیڅ د څه نه سمې شوې چې موږ هغه وینو او څنګه په دې کې مطمئنه شو د څه هم نه دراوړې او د سمانو نه خپل هغه موږ تا وو نه اکسیجن چا راوړې د ګور نه ماسکونه چا راوړې دي او ټول سی پرسنل د خو بعد اول ټریننګونه ورکړل شي ټریننګ سره بیا لباسونه ورکړل شي بیا د هغه وروسته ماسکونه او غیره حفاظتي شیان یا هغه مایز د کونی شي د هغه شیان هغه شي هیڅ هم نشته ضرور
سید حسیب د وانت ویګل ولسوالۍ په روغتي مرکز کې نرس ته وایي د ماشونو د نشټوالي په وجه په ټولنه او کورنۍ کې بے باور شوې دي د نورستان د عام روغتیا مسولین هم یاد ستونزې منی وایي هڅې روانې کړې چې هم د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره وسایل روغتي کارکونکو ته ورکړي او هم یې د ماشونو او نور ستونزې حل کړي د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د نورستان د عامه روغتیا ریاست کافی تدابیر نیولې دي. روغتیایي مراکزو کې مونږ ټول روغتیایي پرسونل ته پوهاوی ورکړ شوی دی. مونږ هغوی ته یو اندازه محافظتي وسایل تهیه کړي دي او اوس هم په جریان کې دي. دا منو چې په کافي اندازه نه دي. روغتیایي پرسونل د معاشاتو مسله مونږ په جدي ډول د تدبیر کوونکو موسسه سره رسمن شریکه کړې ده چې د حمل میاشتې تر اخري پورې به انشاءالله چې روغتیایي پرسونل ته معاشات
په نورستان کې په داسې حال کې ډاکټران او روغتي کارکونکي ورته د ماشونو نه رسیدو او د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې د وسایلو د نه ورکړې څخه شکایت کوي چې د ننګرهار او لغمان په ګډون د هیواد ډېری ولایتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې ثبت شوي.
د تورخم مسؤلان د راستنیدونکو افغان مسافرو لپاره د قرنټین سیستم د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله له ستونزو سره مخامخ شو. د تورخم د ښاروالۍ مسؤلان وایي د راستنیدونکو مسافرو لپاره په دغه ښارګوټي کې د قرنټین ترتیبات د مسافرو د کچې د زیاتوالي له امله له ستونزو سره مخامخ شول. ځایي چارواکي وایي سره له دې چې له پاکستان څخه خلک په همژغۍ سره باید راغلي وای خو تر هغه څه زیات کسان له پاکستانه تورخم خواته واوختل چې دوی توقع درلوده. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د تورخم خروالی وایي سره له دې چې له پاکستانی لوري سره په دې اړه همغږي شوي و چې له زرو تر یو نیم زرو کسانو پورې مسافرو ته هر ورځ د راتګ اجازه ورکړي خو زیاتوي چې د شاوخوا شپږو زرو مسافرو ناڅاپي راتګ د دې لامل شو چې ورته جوړ شوي ترتیبات له خنډونو سره مخ شي. د تورخم خروال راحت ګل زیارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې هر ورځ د زرو راستنېدونکو کسانو د قرنټین لپاره ترتیبات نیولی وو خو دا چې په یو مخیز ډول په دومره زیاته کچه مسافر د تورخم دروازې ته ودرېدل نو مجبور شول چې خوشی کړي.
لګ تر لګه 200 او زیات نه زیات 3000 تنه اټکل شو چې تر 3000 تنه پورې مسافرین راستنیږي. دغه 3000 تنه مسافرین د لپاره موږ دلته پوره ترتیبات نیولی وو خو دا چې د پاکستانی اړخ نه دا خبره هم مدیریت نشوه او دوی په یو واري نن شاوخوا د شپږ زره نه زیات کسان په ټولیز ډول په دستجمعي ډول راخوشي کول.
اخوا د تورخم له لارې تازه راستنو شو مسافرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خوښ دي چې له پاکستانه بیرته راستنه شوي خو زیاتوي چې هلته یې تم کېدل له ستونزو خالي نه وو. راستنیدونکي وایي پاکستان ته د درملو او معالجې لپاره تللي وو خو د لارې د بندښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ شول او د راتګ اجازه نه ورکول کېده. دوی په ټول راستنیدونکو غږ کوي چې د ځان او خپلې کورنۍ د روغتیا پام وساتي او د احتیاط لپاره دې ځانونه په کورونو کې قرنټین کړي.
د ایران د روغتیا وزارت چارواکو د کورونا وایرس په اړه په چین کې د مړو شویو کسانو پر اعلان شوي شمیر شک څرګند کړ. چین خبرګون شو خو نړیوال د دغو دواړو هیوادونو پر شمیرو شک کوي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ایران روغتیایي چارواکو د کورونا وایرس له امله د هغو قربانیانو د شمیرو په اړه شک څرګند کړ چې پیکینګ ورکړي دي. دوی وایي دا شمیرې خورا کمی دي. د ایران د عامه روغتیا وزارت وی چارواکي مینو محرس چې په ایران کې له کورونا وایرس سره د مبارزې د کمیټې غړي هم ده وویل د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته دا ښکاره شوه چې چین د کووېډ 19 ناروغۍ په ارتباط لکه څرنګه چې ده هغه سره راپور نه دی ورکړی. د ایران دولتي رسنۍ ایرنا د میرمن محرس دا خبره راخیستې ده چې وایي چینایان اوس د خپلو ډیرو مقالو هغه نتیجې چې خپرې کړې وې بیرته غونډوي او څرنګه چې کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې خپور شو دا وایرس هغه څه نه دی لکه کوم ډول چې مخکې چین په دې باره کې راپورونه ورکړي وو. په ایران کې له کووېډ 19 ناروغۍ سره د مبارزې د کمیټې بل غړي حمید سوری چې د طب پوهنځي استاد هم دی د سیشن بی پروس ایرنا آژانس ته وویل د چین د دولت په شمیرو کې د کورونا په اړه د پام وړ ټکی دا و چې څومره وړاندې ولاړو متوجه شو چې واقعیت له هغو راپورونو سره سر نه خوري چې چینایانو ورکړی دي. د پیکینګ د راپورونو په ارتباط د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور د یکشنبې په ورځ وویل چې د کووېډ 19 په اړه د چین راپور یوه ترخه ټوکره نشي و چې کیانوش په دې خبره له کاره ګوښه شي. د ده پر دې خبرو په تهران کې د چین سفیر چانګ هوا انتقاد وکړ او له جهانپور څخه یې وغوښتل چې د چین د سترو هڅو درناوی وکړي. همداراز دی د ده په وینا د چین د روغتیا وزارت خبری غونډې په دقت وڅاري. تر دې لفظي جنجال وروسته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس موسوي په ټویټر کې د چین د دولت د مرستو ستاینه وکړه، څو په ډیپلوماتیک ډول د چین سفیر غلی کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند بیا د دوشنبې په ورځ د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند خبرې تکرار کړې او په تهران کې د چین سفیر د دې نظریاتو هرکلی وکړ او ویې ویل چې اوازې نشي کولی چې زموږ دوستي له منځه یوسي. په دې ترڅ کې د ایران روغتیا وزیر سعید نمکی پرون په تهران کې خبری غونډې ته وویل چې نور یې تقریبا د کرونا مخه نیولې ده. نن موږ دغه شمار مهار کړی دی. هیله من یو چې په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ بشپړ مخنیوی وکړو او له ښه مرغه په ځینو ولایتونو کې کنټرول او مخنیوي ته نژدې شوي یو. کومې شمېرې چې تر پرون پورې ایران خپرې کړې دي، کرونا ویروس نژدې 4000 کسان په دغه هیواد کې وژلي دي او تر 2500 ډېر کسان په دې ویروس په ایران کې اخته شوي دي. خو ایران او چین د هغو څو هیوادونو په ډله کې راځي چې هلته په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو پر اعلان شویو شمېرو زیات شکونه کېږي.
دا هم د خبرونو لنډیز. ټاکل شوې ده چې سلګونه پولیس نن په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرز بندیز عملي کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره اوربان وکړي. فیروز الدین فیروز دا خبره پرون په کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د لابراتوار د پرانیستو په مهال وکړه. د هرات د کرونا وایرس د تشخیص د لابراتوار ستونزه به نن هواره شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ به د هرات لابراتوار ته پلاستیکي ټیبونه واستول شي. د پاکستان پوز وایي چې نږدې 500 ډاکټرانو ته له کرونا وایرس څخه د ژغورنې وسایل چمتو کړي. دا هغه ډاکټران دي چې د روغتیایي تجهیزاتو او درملو لپاره اعتراض کړی وو. او د ایران پارلمان د سه شنبې په ورځ وروسته تر دې خپله لومړۍ غونډه وکړه چې په دې هیواد کې کرونا ویروس خپور شوی دی. د رواني خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو او د غرست د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو مخې تر دې څو پیغام ولولم چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لاري مرسته ولیدې. د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکي د حکومت لخوا د هلمند ولایت مرکز نیمه قرنټین سو د خلکو پر تګ راتګ بندیز ولګیره. بل اوریدونکی عاشق د پکتیکال ولایت څخه لیکي وای طالبان سوله نه کوي، سوله خوان نه ورکوي، په جنگ کې خوشاله دي. بل اوریدونکی حکمت الله لغمان لیکي خدای پاک دې ټول په افغانستان کې ټول هغه کسان په کورونا اخته کړی چې جنگ غواړي او د سولې مخالفت کوي. عبدالعزیز غالب د هلمند مرجلی کې امریکا باید پر افغان دولت فشار واچوي چې 5000 طالب بندیان خوشی کړي. اوس به هم مختر دی چې ازادي او اوریدونکو پروګرام در وورو. اجمل اند د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه وکړي.
ټول ویډیو رسنه یو له افغان حکومت څخه د بشري حقوقو د څار د نړیوال ادارې پر هغه وختنه لیکنه خبري کړی چې د داعش د خراسان د څنګه د نګول شوی مشر د عادلانه محاکمې پاړې کړی. عبد الله اورغزی چې په اسلام فاروقی مشهور دی د شنبې په ورځ په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شو. د بشري حقوقو د څار سازمان غواړي فاروقی په داسې توګه محاکمې ته راخل شي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د بریدونو قربانیان هم د محاکمې په بهیر کې حضور ولري. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیټری شاګاسمن په وینا د اسلم فاروقی نیول کېدل د افغان چارواکو لپاره یو فرصت دی چې وخی د جنگي جرمونو او بیرحمیو په وړاندې په سمه توګه د عدالت تامینولو ته ژمن دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو په ځانګړي توګه پر شیعه مسلمانانو او سکانو د حملو مسولیت پر غاړه اخیستی. په یو وروستي مورد کې د مارچ د میاشتې په 25مه نیټه دې ډلې په کابل کې د سکانو پر ګوردواري د هغه برید مسولیت ومانه چې په کې لږ تر لږه 25 کسان ووژل شول. د ایرو ایشیا خبرونه لیکي اسلم فاروقی په سیمه کې له سختریزو وسلوالو ډلو لکه لشکر طیبه او د پاکستانی طالبانو تحریک سره د اړیکو مازی لري. دا دی خبرونی دا ایوی لیکنی پا دوام کی دا پاکستانی طالبانو دا تحریک دا پخانی ویان احسان الله احسان آغا ادعای دا شوی چی وی اسلم فاروکی چمو دا مخ کی دا دایش دا خراسان دا چانگی لمشرتاب گوخ شوی و خوخ پلواکو سرچینو دا ادعا ندا تایید کردی. د لیکنې په دوام کې راغلي سره له دې چې د افغانستان طالبانو د مارچ د میاشتې په 15مه په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره برید کې لاس لرل رد کړي، خو په وینای په دې پیښه کې د حقاني شبکې ښکېلتیا له پامه نه شي غورځېدی. د ایرو ایشیا د دې لیکنې د لیکوال په باور د حقاني شبکې سره د طالبانو اړیکې او له دې شبکې سره د داعش اړیکې پیچلې دي او د داعش وسلوالې ډلې او حقاني شبکې تر دې مخکې هم ورته خونړي او پیچلې بریدونه ترسره کړي. د ډیفنس ون خبرونه بیا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه ولي کنه خبره کوي. خبرونه په پایل کې پوښتلي ایران له طالبانو سره د امریکا له مذاکراتو وروسته څه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې خبرونه بیرته وایي تهران پر کابل، طالبانو او په افغانستان کې پر نورو ښکېلو لورو د نفوذ د ټینګولو په هڅه کې دی. ډیفنس ون خبرونه وړاندې لیکي ایران د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې اترې چې ښایي په پایله کې امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووځي له نږدې څاري. امریکایي چارواکو تر دې مخکې د سیمې یو شمېر پیاوړي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران د طالبانو په ملاتړ تورن کړي، خو تهران ټینګار کوي چې له طالبانو سره د اړیکو هدف یې د سولې لپاره د هغوی هڅول دي. د ډیفنس ون خبرونې په باور ایران تر دې مخکې هڅې کړي چې د پانګونې، سوداګرۍ، لیګد را لیګد او د پراختیایي پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نفوذي برخه ولري او په عین حال کې له یو شمېر فرهنګي، مذهبي ډلو او ان طالبانو سره نږدې اړیکې جوړې کړي. خو لیکوال استدلال کوي چې ایران د هڅو سربیره د سوریه او لبنان په څیر په عراق کې د سیاسي نفوذ په ټینګولو کې پاتې راغلی. د لیکوال په وینا دا ځکه چې په افغانستان کې په زور سواک تر اوسه څوک د سیاسي یا نظامي نفوذ په ټینګولو نه دی توانېدلی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. خوشحالم چې د ازادي اوریدونکو یوې بلې خبرونې ته شرق لاس ترتوایم. په دې خبرونه کې بیا هم د کورونا وایروس مسله ده چې په دې کې بیا هم ستاسو ستونزې راخلو چې زموږ سره مشارکې کړې دي. په دې ونه کې ستاسو د پیغامونو په لړ کې ځینې داسې پیغامونه هم لرو چې زموږ یو شمېر هیوادوال متاسفانه تر اوسه هم فکر کوي چې دا ناروغي خپرېدونکې نه ده، یا د دوی په باور اسلامي هیوادونو ته نه ځي او یوازې پر نورو ملکونو باندې مسله ده. داسې غواړم د دغو پیغامونو د یوې بیلګې په توګه د یو اوریدونکي پیغام تاسو ته دروړم. البته په دې سره زه غواړم تاسو ته ووایم چې دا ویروس ټوکه نه ده او نه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نور روغتیایي مسؤلین او د نړۍ ټول روغتیایي مسؤلین د خلکو سره د ټوکې نیت لري. دوی فقط غواړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا ناروغي یا دا ویروس ډیر جدي او خطرناک دی، حتی کېدای سي چې ستاسو ژوند واخلی او یو حیاتي ستونزه درته پېښ کړي. نو غواړم د دغه یو اوریدونکي پیغام او نظر تاسو ته د بیلګې په ډول درورم، ځکه چې موږ په پیغامونو کې امانت مراتبو. ټول اوریدونکو ته باید نوبت ورسیږي او هر نظر ته باید احترام وسي. خو د دې اوریدونکي نظر به په ګټه سره واورو، بیا به د یو ډاکټر نظر هم واورو.
دغه مرض چې دا د کورونا وایروس دا الله جل جلاله خو مسلمانانو باندې نو مسلط کوي چې هغه څه وخت مونږ سره کوي او په څنډه وخت مونږ په جماعت سره کوي. الله جل جلاله خو دغه مرض په هغه باندې نو مسلط کوي، هغه په داسې چا باندې مسلط کېږي لکه په کفارو کې. دغه ډاکتران چې دي چې دا نن په رادیوګانو کې او په شنیانو کې دي خبرې کوي، دا
ټول غلطی دي.
مننه کوم محترمه ورور، البته دا ستاسي نظر دی، بیا هم یادونه کوم چې موږ د دې لپاره چې ستاسي پیغامونو ته ستاسي نظریاتو ته درناوی ولرو په امانت سره مو دا پیغام درته خپور کړ. البته بیا هم وایم چې دا ذهنیت چې لا هم له بده مرغه په افغانستان کې ستا چې دا ناروغي ټولو ته نسی رسیدلی یا ټولو ته سرایت نه کوي، له بده مرغه چې دا یوه غلطه مفکوره ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤولین او هم د ټولې نړۍ په سطحه دا یو جدي مسله ده چې هیوادونه دې ته اړ کړي دي چې پر کور کښېني، ډېری کارونه باید وڅنډي، په دې خاطر چې یوه صحیح مسله ده. نو غواړم د دغه دوست د نظر په اړه د انتاني ناروغیو د متخصص فرید الله عمری نظر واورو چې هغوی څه جواب لري.
که فقط یو څو کلمې ورته وایم خپل معزز او اورېدونکو ته چې د کورونا بس نن ورځ په د عامې روغتیا په وزارت پورې هېڅ تړاو نه لري، دا یو ملي بس دی. یا د افغان یعنی که خپل صحت ته توجه ونه کړو یا هغه پیغام یا هغه مسیجونه چې محترم مطبوعات او رسنۍ خلکو ته وړاندې کوي که هغه مراعت ونه کړو، زموږ وضع خرابېږي. خرابېدل په دومره مفهوم دی، یعنی چې کله موږ ورته وایو چې کرونا جدي ونیسئ، جدي په دې مفهوم چې سترګو ته راورره، که چیرې تا دغه پیغامونه چې د محترم مطبوعاتو له لارې د رسنۍ لارې اوروي که دا عملي نه کوي، تا سرنوشت خطرناک په دې مفهوم چې وژنې دی، د لمانځه دې وړي، جدي په دومره مفهوم ده. نو که چیرې دغه تګلاره موږ تاسو تعقیب کړو او دا په ځان باندې عملي کړو، بالخصوص د قرنطین ته احترام او انشاءالله هیڅ مشکل بنوي. او د کرونا بس اوس یوازې په د حج او اوقاف په وزارت پورې یا د علماو په شورا پورې یا وزارت پورې تړاو نه لري. هر څوک منحیز دی، د دو وزارتونو نماینده دی چې فرقي او دغه وقایم مراد کې انشاءالله د دو عذاب او دو جنجال څخه به ټول خلاصېږو.
د انتانی ناروغیو متخصص فرید الله عمری و دوستانو په همدې تړاو غوړم د علماو شورا د یو غړي محمد قاسم حلیمی نظر هم واوري چې هغوی د دې ویروس په اړه څه وایي.
ټول ته توصیه اوله ده د عبادت، اطاعت، دعا، ذکر دی وکي تر څو خدای تعالی هم په دې باندې، هم په ټول ملت باندې، هم په ټول بشریت باندې رحم وکړي. دویم وقایه چې شرعي مسأله ده، وقایه دی وکي ځان دې تنه وساتي، د ځان ساتنه فرض ده. دریم که چیرته څوک په دې مرض مبتلا شي، وارخطا کیږي دې نه، ولا تیأس من رحمت الله، د خدای له رحمت نه مایوسه کیږي، نه دې دی وارخطا کیږي نه دې کور، فقط د طبیب یا د ډاکټر سپارښتنو ته دې توجه وکړي. خپل د جسم مقاومت زیات کړي، مخکې له مرګه دې پښې نه غځي، د پښتنو په اصطلاح ډېر زیات مریضان، یعنی اکثریت روغ شوي دي، ډېر کم وفات شوي دي نسبي شو اخلو. بناء ذکر و افکار و عبادت معنوی لحاظ نه ځان تقویه کړي، وقایه دې وکړي، او له مادي لحاظ نه ځان تقویه کړي چې د جسم تقویه ده، تر څو د دغه کرونا مرض سره هم موږ مقاومت وکړو، هم د ځان او هم د نورو خلکو دفاع وکړو.
د افغانستان د علماو شورا غړی محمد قاسم حلیمی و دوستانو اوس به ورسو ستاسو نور پیغامونو ته چې بیا هم مننه کوم راستول مو دی او خپلې ستونزې مو وقنز مشتری شریکی کړی دی. موږ هم کوشش کوو د دې لارې څخه اړوندو مسولینو ته ورسو او هغوی واوري او ستاسو پښتنو او ستونزو ته جواب ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
السلام علیکم لوزی خان عزیزی، د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په لومړي قدم کې سلامونه او نیکې هیلې آزادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. ورسته لدی چې غواړم د کورونا په باره کې یو څو مهمې خبرې آزادۍ له راډیو د طریقې څخه خپلو هیوادوالو ته واورم. لوی خدای جرحودي وکړي چې قربانې عمل وکړي. نو دا خبر مخیرو افغانانو له خولې څخه موږ اورو چې وایي دا کرونا چې دا مسلمانان نه نیسي، بلکې دا د کفارو لپاره ده، او هر سړی دې خپلو کارو ته ادامه ورکړي چې خپل کار او روزګار پر مخ باندې بوځي. خو زه نه ورسره تاییدوم، او دا یو نړیواله وبا ده چې دا مسلمان او ټول خلک په یوه نظر ګوري. نو دا یو غټ میکروب دی، د دې په مخنیوي کې زه د هغو هیوادوالو څخه هیله کوم چې غلطه توصیه خلکو ته ورنه کړي، او کومې توصیې چې د شخصیت عامه لخوا څخه او د وزیر صاحب لخوا څخه وړاندې شوی دی. په همدې کې شکور کې خپل کوچنیان کرنتین کړو او نور داسې کوم د لاسو پرېمینځلو په دې شیانو باندې. دا خو کومه بده خبره نه ده، نه د اسلام ضد کار دی، نو باید چې موږ ټول افغانان په همدې شیانو باندې عمل وکړو. او دا خو اسانه طریقه ده، په دې باندې خو هېڅ نه کېږي. نو باید هغو خبرو څخه چې هغه موږ ته زیان لري او مسلمانانو ته غلط فکر ورکوي او شیانو څخه ډډه وکړو. نو غوښتنه مې دا ده چې کومې خپرونې دي او کوم پروګرامونه د کورونا په باره کې دي په غور سره یې واوري او خپلو هېوادوالو ته اطمینان ورکوم چې تاسو همدغه لاسو په پرېمینځلو او د یو بل